دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په خاص ډول د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د نافذېدو نه وروسته یو ځل بیا د افغان میرمنو او جنکو په بشري وضعیت سخته اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې د دې وضعیت د ښه کېدو لپاره هڅې کوي سټیفن دوجارک د جمعې په ورځ د سپتمبر په شپږم تاریخ د ملګرو ملتونو په مرکز کې خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلي دي موږ په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري وضعیت په حق له سخت اندېښمن یو او ډیر خپه او خواشینی یو په خاص ډول د طالبانو د حاکم و مقاماتو وروستي فرمان خواشینی کړیو هغه ویلي دي څه چې موږ غواړو ووینو طالبان د هغې په مخالف لوري حرکت کوي دوجارک ویلي دي عمومي منشي زر نیویارک ته سفر کوي او د دې هیواد په حق له د امنیت شورا ته معلومات ورکوي د پاکستان پوځي چارواکو ویلي دي چې د دهشتګرۍ د مخنیوي لپاره استخباراتي پولیس او نور ادارې د استخباراتي معلوماتو په اساس هر ورځ د یو سلو دیشنه زیات عملیات کوي د پوځ د مطبوعاتي څانګې مشر ویان جنرال احمد شریف چودري د سپتمبر په 15مه په راولپنډي کې خبری کانفرنس ته ویلي د 2023 کال د پایل راهیسې تر اوسه د دهشتګرۍ ضد 2003 عملیات کړي دي په دې عملیاتو کې د وسلوالو سره په نښتو کې 193 پوځیان او افسران وژل شوي دي یو پاکستانی چې په کاناډا کې ژوند کوي په دې تور نیول شوی دی چې د متحده ایالاتو د نیویارک په ښار کې په یهودانو د برید پلان درلوده د متحده ایالاتو د عدلی وزارت د سپتمبر په شپږمه په دې اعلامیه کې ویلي دي چې نیول شوی سړی شل کلن دی نوم یې محمد شازیب خان دی په شهباد جدون هم پیژندل کیږي او د همدې تیرې چهارشنبې په ورځ هغه وخت ونیول شو چې متحده ایالاتو د برید کولو په پلان تورن کړ پښتانه دهشتګر نه دي بلکې د دهشتګرۍ ښکار شوی دي دا خبره منظور پښتون کړی ده په دې حق له نور تفصيل تاسو ته پام را اړوم
نو موبوډي د سپتمبر پر شپږمه په باړه کې د پښتنو د بیلابیلو ټبرونو د مشرانو او ځای ولس غونډې ته په وینا کې وویل چې د پښتنو غمیزه او کوم ظلمونه چې په هغوی سوي هغه تر اوسه چا غونډ او ثبت کړی نه دي نو موبوډي زیاته کړه موږ دا وکړو چې 8000 پښتانه شهیدان سوي دي خوچا لیست کړی نه دی پښتن د خبرې د روان 2023 کال د اکتوبر په 11مه په خیبر کې د پښتنو د قامي عدالت په نامه د یوې لوی جرګې د جوړولو څخه مخکې کړی دی شافیا سردار امریکا جغ واشنگتن
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی استخباراتو د ادارې سی آی ای رئیس بیل برنز او د برتانیې د استخباراتو رئیس ریچارډ د سپتمبر په 8مه خبرداري ورکړی دی چې نړیوال نظم د داسې یو ډول ګواښ سره مخ دی چې د سړي جګړې راهیسي ساره نه لري د امریکا او برتانیې د استخباراتو دغه دوه چارواکو په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکلي دي چې موږ له یو بل نه زیات د باور او درناوي وړ متحدین نه لرو دوی په دې مقاله کې دا هم ویلي دي چې د دوی مشارکت یو ډیره حیاتی موضوع ده روسیې د جمهوریت ریاست ویان دیمتری پسکوف دولتي خبری آژانس تاس سره په مرکه کې د تروریستي ډلو د لسنه د طالبانو د ډلې د ایستلو په ارتباط ویلي دي چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان گاونډیان د طالبانو سره اړیکې وساتي د تاس خبری آژانس د سپتمبر په شپږمه په خپل انټرنیټي پانه کې د کرملین د ویان دیمتری پسکوف له قوله ویلي دي چې روسیا د قرغیزستان دا اقدام در کول شي چې د تروریستي ډلو د خپل لسنې د طالبانو د ډلې نوم لري کړی دی کرملین ویان دا هم ویلي دي چې دا د گاونډیانو لپاره مهمه ده چې د طالبانو د چارواکو سره خپل اړیکې وساتي او امریکایي چارواکي وایي د عراق نه د ائتلافي قواو د وټلو په حق له د بغداد سره تفاهم تر رسیدلې دي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي هوادونو سلګونه عسكر له دې هواد نه ووزي. ډېر منابعو چې د دې موضوع په حق له معلومات لري مطبوعاتو ته ویلي دي چې دا توافق لا د واشنگټن او بغداد د چارواکو ترمنځ نهایي مرحله ته نه دی رسیدلې. کاونه منل شي نو د 2015 کال د سپتمبر تر میاشتې پورې به د امریکا په مشرۍ سرګونه ائتلافي عسكر د عراق نه ووزي. د منابعو همدارنګه ویلي دي چې د نهایي موافقې وروسته به د عسكرو د وټلو نیټه هم سرګند شي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر منوریدونکو، نن د یک شنبه ورځ د سیواد نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې شزینه محصلینې د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په وروستیو څرګندونو ناهیلي سوي او د خپلو رواني مشکلاتو خبر ورکوي. د بل خوا د میرمنو د حقونو فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان میرمنو د حقوقو د غوښتلو په مبارزه کې د دوی ملاتړ وکړي. نور حال د شمس آریان پرپورت کې ووري.
وهیدا په دې پاخه عمر په منظم ډول هر ورځ د خصوصي شونځي تر ازي او خپل ټولګيوالو سره په لیک او لوست مختوي. اغلی وهیدا د ژوند د نالوستي حالت ترخو تجربه خبره هم کوي.
مشکلات خانه بود و دیگه چه پدر مریض بود، مادرم دیگه ما دیگه خور برادر خود بود، من کار بار خانه بود دیگه، مشکلات زیاد بود دیگه، دامن نتانستم داره باز. بعد از دیگه که مادر شودا برای جا کوش که اینجا مریم دیگه بسیار به سختی دست ها را دامن دیم تا اینجا خیلی نسان دیگه.
اغل وحیده که هم لخپل و اوسنی و زدکر خواه شده، بلخوا پر طولنه که دلوست و میرمونو پر ارزش تنگار کوی. نموړی له طالبانو هم غواړي چې د افغان جنو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیزي.
تعلیم اس کې د جای میرا سات تعلیم هم هیڅ چیز نيستي، تو خانه میشینې فقط نو سال کې یک لوړ ایکس خانه نه جاته یک موبایل دست گرفتن نمیتونی، شما لري شنه خو سو تاسو کوم چې فهم اوس ما میس کې به ما دختر خانما واشه د درسای کې قبلا از مکتب باز مونده دوباره ادامه بده. نمی اورزو میمیس کې همه خانم ها برای دست خدا دامه بچه.
بلخوا دا غلی وحیده شون که شبانه خوبان وای چه دا پاخ عمر سره سره بیا هم وحیده دا نور زدکون که پتیر پا ورزنوی درسونو که بریالی ده.
دوران گذشته از مکتب باس مانده بود و به اون دلیل میخواه که با سواد شوه. سواد کافی نداره، تقریبا 3.5 سال اینجا امرای ما میان درس میخوانن و در قسمت درسایش ما زیاد کوشیدیم و تلاش کردیم. خوشبختانه که نتیجه را گرفتیم که مانند دخترایی که درس میخوانن و سواد کافی دارن و وایده جان همچنان از این سواد بهره‌مند شدن.
د ملګرو ملتونو د علمي او کلتوري ادارې یونیسکو د تیر کال د راپور په اساس چې په 2001 کال کې 1 میلیون کسان په زده کړو په افغانستان کې بوخت ول، چې په 2003 کې دا شمېر 1.5 چنده زیاتوالی پکې راغلی. بلخوا د تیر نظام چا جمهوریت کې شاوخوا 40,000 د سواد زده کړو لنډمهاله مرکزونو شتون درلود چې نږدې 3 میلیونه کسانو ته د زده کړو پلان موجود و.
شاوخوا 40,000 څه د پاسه مونږ د سواد آموزۍ پسلا پروګرامونه درلودلو، کورسونه درلودلو، شدا سیار پروګرامونه وو. طبعا د سواد آموزۍ پروګرام لنډ مهاله دی، دا هغه نهایتا 2 میاشتې 3 میاشتې نه پورته پروګرام نه وي. اما څه د پاسه 130 مونږ د سواد آموزۍ حیاتي مکتبونه درلودلو او تقریبا په مجموع کې تر 3 میلیون ډیر وګړي د سواد تر پوشش لاندې په پسلا په پلان کې وو.
د سپتمبر 8 په 1918 میلادي کال کې د یونسکو له لوري د لیک لوست یا سواد نړیواله ورځ وټاکل شو چې هر کال د بیلابیلو شعارونو تر عنوان لاندې په ټول نړۍ کې لمانځل کیږي. سږ کال په افغانستان کې دا ورځ بیا په داسې حال کې راځي چې 3 کاله کیږي د طالبانو له لوري تر شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړل شوي دي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سيډنيز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
قدر من اوریدونکو د ملګر ملتونو د امنیت شورا اکثر غړو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف تازه قانون په سخت ټکو غندلې او د بدلولو غوښتنه یې کړې ده. د دې شورا غړو د یاد قانون د پایلو په اړه جدي اندیښنه ښودلې ده. نور تفصیل پر پورتګوري
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اکثریت غړو هیوادونو ایکوادور، فرانسې، ګیانا، مالټا، موزمبیق، سویلی کوریا، سیرالیون او جاپان ځانګړو استازو د جمعې په ورځ دغه سازمان په مقر کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
مونږ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د سیستماتیک جنسیتي تبعیض او د ښځو او نجونو ځپل په سختو ټکو څرګندو. د طالبانو د موجودو فتواو سره سره دا نوې لارښوونې د شخصي چلند په اړه پراخ او هر اړخیزه بندیزونه او دولتي څارونکو ته د انفاظ زیات واک ورکوي.
د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د افغان جنو مېرمنو وضعیت د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې د حالت د خوالي لپاره هڅې کوي.
extremely concerned worried and
مون په افغانستان کې د خځو جنو بشري وضعیت په اړه هم په جدي ډول اندېښمن یو او په ډیره څرګند توګه ز فکر کوم ډیر خپه او خواشین یو په ځانګړي ډول د حاکمو مقامات یعنی طالبانو لخوا د وروستۍ فتوا په اړه کوم چې هغه څه چې مونږ غواړو ویوینو د هغه پر مخالف لوري حرکت کوي.
د دې سره هم مهاله یو شمېر افغان او نړیوالو سازمانونو د یو لیک لاري لملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د یو نوې چوکاټ درامنځته کولو او په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکي د کاري مدیر د تمدید غوښتنه کړې. طالبانو تر اوسه د امنیت شورا د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د هغوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امر بالمعروف د نوي قانون په حق له د ملګرو ملتونو او نورو ادارو اندېښنې رد کړي او له هغوی غوښتي چې په اسلامي احکامو ځانونه پوه کړي.
د روسي انسجام د نړیوالو سازمانونو د افغاني سازمانونو سره هم د یو تعدید طالبان نظام د پرز کده سازمانونه پوره توانایی لري یا ځال لري په افغانستان کې د قضایا او په مستندولو کې او کشف کې ډیر نقش لوبولی شي او دا مستندات په وګد محل کې کولای شي طالبانو د مشرانو په ضد په نړیوالو جزایي محکمو کې وکارول شي او د دوی محکومیت کې ډیر نقش لوبولی.
د طالبانو په سختو قیوداتو په داسې حال کې نیوکه کیږي چې روسي د قرغزستان له خوا د تورریستي ډلو د نوملړ څخه د طالبانو د ډلې د ایستلو هرکلی کړي او د طالبانو سره د افغانستان د گاونډیانو د اړیکو ساتل مهم بللي. له دې وړاندې د قرغزستان د بهرنوي چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په دغه هیواد کې د طالبانو د غورزنګ نوم د تورریستي ډلو د نوملړ څخه ایسته کړي.
خدا په هیڅ موجه په دې معنا نه ده چې دا هیوادونه طالبانو ته رسمیت ورکوي او دا هیوادونه همیشه دا قیدوي چې موږ تاثیر راشه درشلرو د خپلو امنیتي نظامی اقتصادي منافعو په خاطر د خپلو بنیادی توسعه په خاطر. خو په هیڅ صورت دا ستاسو د حاکمیت د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده او دا مکررن په دې باندې تاکید کوي.
تاکل شوی روانه مېش کې ملګری ملتونه د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه کړي. اټکل داده چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یوناما مشره د غونډې ته د افغانستان په اړه راپور ورکړي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو
د تل پشان مننه.
قدرمنو اوریدونکو، دوروشت کال وړاندې د 2001 کال د سپتمبر په 18 نیټه د اسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده نو نسغړو د څو مسافرونکو الوتکو په تشتول سره په نیویارک کې د نړۍ د تجارت پر دوو دنګو ودانیو بریدونه وکړل چې لعمله شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. د امریکا خبريال ظفر بامیانی د دوغو تجارتي ودانیو د ځای څخه د راپورټ چمتو کړی دی چې په ګډه به واورو. د نیویارک مناتن کې دوه دوه دنګو ودانیو یا ځای چې د القاعده فبریت کې ونړې دي د امریکا د تجارتي مرکز په زړه کې د معاصر تاریخ تر ټولو ستر تراکریز برید دی. د سیمته د سپتمبر د یو لسمې لبریدونو وروسته ګرام زیرو هم وایي کته هم لیادو تراکریز برېدونو څخه دور وشت کاله تیریږي، خو د یاد لوړ تجارتي ودانیو پر ځای د هاوس پشان د یادګار ځایونه جوړ سوي چې خلکو ته د هغې ورځې ترخه خاطرې ور یادوي.
زه له یادې پیښې دوه کاله وروسته په 2003 کال کې پیدا شوی یم او د خپلې زوکړې په هر کلیزه کې مې د دې پیښې په اړه اورېدلې دي. سږ کال دلته یم. د یادګار ځایونه د برجونو په نږدې واټن کې جوړ شوي او د قربانیانو نومونه هم لیدل کېږي. دلته د ډیرو خلکو پر اتاګ نه حیرانېږم.
حوزونه داسې جوړ سوي چې اوبه له شاوخوا څخه کښته بهیږي او جوړ سوی آبشار داسې ښکاري چې ګواکې د قربانیانو په یاد شپه او ورځ اوښکې تویوي. د سیمې ته یو شمېر راتلونکي کسان وایي دا یادګاري ځایونه د امریکا د خلکو د یووالي او د ترهګرۍ په وړاندې د هغوی د مقاومت ښکارندوی کوي.
د حسابې بازارانه فرمایه دغونه مې را بونونې یو روزي بسیار نمادین یعنی کې برای همبستګي امریکا برای امریکایا در کل شهروندان امریکا دغه را بونونې روزي نمادین میګرځي د تاریخ.
د هاوس د شاوخوا پر دیوالونو د 2001 کال د پیشي د زورګونو قربانیانو نمونه لیکل سوي دي او خلک د ګلانو په ایجادول سره هغوی ته درناوی کوي.
12000 پیپل اون د میموریال and about
هر ورځ 2000 کسان له دې یادګاری ځایونو څخه لیدنه کوي او 15-30000 کسان بیا د سپتمبر د ولسمې موزیم ګوري. لیدونکي معمولا د دواړو یادګاری ځایونو په اړه پوښتنه کوي او په دې ځای د قربانیانو نمونه ویني چې د شمالي او جنوبي ودانیو پر ځای حقاقي شوي دي.
اوس د دواګونو شپور دې شپوريزو بریجونو پر ځای د نړۍ د تجارت لپاره یو سلوش پر پوریز اسمان تلی جوړ سوی دی. د 2001 کال د سپتمبر د یو لسمې تراګریز بریدونه د اسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده د نونو سغړو لخوا د امریکا په بیلابیلو سیمو کې تر سره سوال. یوازې په نیویارک کې د تجارت پر دوو دنګو ودانیو د دوو مسافرونکو الوتکو د جنگي دوله عمله 2019 کسان ووژل سوال او د راپورټونو له مخې سباندې 15000 نور ټپیان سوال. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د جورجیا ایالت په یو ښوونځي کې په ډزو کې د څو کسانو تر وژل کېدو وروسته د جمهوری ریاست ټاکنو کې نوماند کامیلا هاریس وایي غواړي چې د وسلو د درلودلو مقررات سخت کړي. سیالی په خوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ژمنه کړې چې د وسلو په درلودلو قیودات به لا وکړي. روغتیایي متخصصین وایي د بل هر شتمن هیواد په پرتله په متحده ایالاتو کې امریکایان په وسلو ډیر وژل کیږي. نور تفصیل پر پورت کې ووري.
د جورجیا په وندر ایالتي عالی لیسې کې په ډزو کې 100 تنه وژل شول او 2 کسان زخمی شول. د دیموکرات ګوند کاندیدی کاملا هاریس چې د نیو همشایر په ایالت کې په انتخاباتي مبارزه بوخته و په دې مسلې رڼا واچوله.
مون باید په خپل هیواد کې د وسلو د تاوتریخوالي مرز لمنځه یوسو. تاسو خو په دې خپه پوهیږئ وضعیت باید داسې نه وي.
د وسلو په مرسته د تاوتریخوالي مسله د امریکا په متحده ایالاتو کې سږ کال د دیموکرات ګوند په ملي کنونشن کې د بحث مهمه موضوع و. کامل هرس دغه مسله د وخت د خپل انتخاباتي مبارزه
کله چې په نومبر کې انتخابات وګټو بیا به په جهانی سطح د سابقې لیدل تصویب او تایید کړو. د خبرداري قوانین تصویبو او په دې وسلو بندیز لګو.
هرس وایي د وسلو د پاره د مسؤونو او مناسبو اقداماتو په فکر کې ده او دا کوشش نه کوي چې د هر چا نه د وسلې واخیستل شي. کریس براون چې د برډي په نامه د وسلو د تاوتریخوالي د مخنیوي د مرکز مشر دی په دې باور دی چې هریس به خپل د غژمنه عملی کړي.
Candidate Harris and Vice President Harris have been
Candidate Harris ډیره واضح غږیدل چې د ټوپکو د استعمال او وجه تشدد د امریکایي ماشومانو درجه ول قاتل دي او د هلارې څو اړخیزو اقداماتو ته اړتیا ده. مونږ ډیره هی پالیسۍ ته ضرورت لرو.
په خاني جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جورجیا د پیخي په تړاو په خپل ټولنیز رسنۍ ثروت کې پیغام خپور کړ. هغه د وجل شو او زخمی شو و کسانو سر خواخوگی او ملاتر و خود او بریدگر مریض لیوانه زناور و بالا. محافظه کاران اکثر وقت توپک در لودلو در حق دفاع کوی. مگر سکال دو جمهوری غختون که پا ملی کنونسیون که دا مسئله پا اولیتونو که مطرح نشوه. زکر چه ملی کنونسیون در جولای پمیاشته که جمهوری ریاست در کاندید دانالد ترامپ در وجلو در حسنه دو روزی وروست دایر شو. خسره دا دی هم اغه خپل دغه دریز بدل نکړ چې امریکایان حق لري ټوپک ولري.
که وسلې خلکونه واخلي دا کار نشي کولای ځکه چې خلک د خپل حفاظت لپاره اړ دي چې ټوپک ولري.
ترامپ د وسلو د مالکانو ترڅنګ ودرید او وعده یې وکړه چې جمهور رئیس هغه قیودات بلغو کی چې د بایدن حکومت نافذ کړی دي. د ټوپک د حق د درلودلو طرفدار ګروپونه وایي چې د ټوپک مالکان د نوومبر په میاشت کې رای ورکي نو په هغو ایالتونو کې چې د دې حق پلویان دي کېدای شي ډېرې رای وګټي.
سپینه ماڼۍ مو چې بیرته لاسته راشي نو د حکومت اجرایي څانګه به ولرو چې د ټوپک حق درلودلو مسأله کې مداخله نه کوي. استازو په جرګه کې د ټوپک درلودلو د حق دفاع کوي او د امریکا د متحده ایالاتو د سنا جرګې کنټرول ترلاسه کوي.
خو ګاټلې پوایي په تاریخي لحاظ د ټوپک د درلودلو حق د ورکوونکو د اندیښنو په لیس کې د اقتصاد او مهاجرت مسلو ته نه رسیدي. زیبا خادم، امریکا غږ.
متزا درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايله د افغانستان سیمه او نړی باندي د ژور سيډنيز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیوني خبرونه
د امریکا جغه شنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. قدرمن اوریدونکو لتیرو صد پاسه درو میاشتو را پدې خو په اوکرين کې د مکلفیت د دوري قانون نافذ دی. د اوکرين ولسمشر زيلنسکي وایي چې په عسکري کې د خلکو جذب د پلان سره سم په مخ ځي. خو څېړونکو موندلې چې اوکرينيان د یاد قانون په اړه زړه نازړه دي. په دې اړه مو د لیزیا باکالیتس د رپورت پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځو.
دا د اوکرين په کوڅو کې اوس یو عام صحنه ده چې یو منصبدار د عسکري عمر ته د رسیدلو خلکو ته ورشي او لغوی څخه د عسکري د ثبت اسناد وغواړي. په اوکرين کې د خلکو د جلب او جذب نوی قانون د مې د میاشتې په 13مه نیټه نافذ شو. دغه قانون لمخې د مکلفیت عمر ته د رسیدلو خلکو څخه وختل شوی چې خپل سوابق د عسکري د جلب او جذب په مرکزونو او یا هم د ټلیفون د یو اپ لاره تازه کړی.
هغه تر ټولو مهم کار چې مونږ د دفاع وزارت سره په ګډه کوو دا دی چې مونږ د عسکري په شرایطو د برابر خلکو شمیر معلومو.
سره له دې چې چارواکي شمیرنه نه پټاګه کوي، حکومت وايي چې د خلکو د جلب او جذب پروسه د پلان سره سم پر مخ روانه ده.
دا د دې قانون مثبت اړخ دی. په ټوله کې په اوکران کې عسکري ته دراجلب شوی او خلکو شمیر زیات شوی دی. زمونږ په لیوا کې هم دغه شمیر زیات شوی دی.
خو سره له دې سرویګان خي چې خلک د اوکران د جلب او جذب د قانون په اړه ډول ډول نظرونه لري.
خلک یو منفي ذهنیت لري. وګورې دا داسې نه ده لکه یو چاته چې وړیا اپارتمان ورکول کیږي. دا یو ننګونه ده، یو خطر دی او فطرتاً انسان غواړي چې د دې مخه ونیسي.
چینی اوسوب د ولسی جرګې د ژورنالیزم د لابراتوار او د نړیوالو څېړونکو سره په ګډه اوکراین ته د عسکري د جلب او جذب د هڅو په اړه یو څېړنه وکړه. اوکراینیان هیڅ کوي چې په دې اړه معلومات کم دي چې کدوی عسکري ته جذب شي د دوی برخلیک به څه وي.
خلک د عسکري خدماتو لپاره په زیاته روزنه کې علاقه مندي. که دوی مړه شي څه به کیږي؟ د دوی کورنۍ ته به څه تضمین نه ورکول کیږي؟
پوځي شنون کوي او په خوانی پوځي افسر یاو هین ډی کی وای چې د خلکو د جلب او جذب د معلوماتو په اړه هیڅ کمپاین نشته. دی دای وای دا کار د دښمن سره مرسته کوي.
د دې په پرتله د خلکو د جلب او جذب مخالف معلوماتي کمپاین ډیر په تیزی سره روان دی. روسیه په دې کار کړي او اوس هم پر کار کوي.
یاو هین ډی کی د نویو جذب شوی عسکرو د دورې د مودې په اړه د لارښوونو کمښت اشاره کوي. دای وای چې دغه کار عسکري کولو ته د خلکو پر علاقه ناوړه غیزه کوي.
دا اړینه ده چې د عسکري د دورې تر ټولو اعظمي وخت وساتل شي تر څو یو شخص پر روښانه ډول پوه شي چې که هر څومره جګړه وګدیږي له خپلې دورې وروسته به دوی په نورو خلکو تعویزیږي.
سروې ښیي چې د جون په میاشت کې د کیف ښار د رازو مکوف په مرکز کې شپږ څلوېښت سلنه د سروې ځواب ویونکي د جلب او جذب لپاره د نوم لیکنې په چاره کې له ځان ساتلو شرم نه کوي. په ورته وخت کې د اوکراین د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې لمحالویش وړاندې له 4.5 میلیونو څخه زیاتو خلکو د مکلفیت د دورې خپل سوابق تازه کړي دي. په 13 د دسمبر په میاشت کې د اوکراین ولسمشر ویلي وو چې پوځي منصبدارانو ورڅخه د 1500 زرو اشخاصو د مکلفیت د دورې لپاره د جلب او جذب غوښتنه کړې وه. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان لندن نه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902.1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لندن سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 209.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لندن سپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لندن سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.